پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په راتلونکي نیم ساعت کې مدرته دغه خبری کیسې راټولې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکي افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي احضارول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې یوازینۍ پاتې راډیو هم خپرونې ودرولې.
ساحه جګړه ییزه ساحه ده. وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. اسمت څاروانی در اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. او امریکا وایي د ایران د اتمي موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیاره ده. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل په برید کې څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیش کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قبله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په تلیفوني خبرو کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر د هغو بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بې ځایه کېدو سبب کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې کړي دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږۍ کې د طالبانو حملې جنګي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداری ورکړ. په بیان کې همداراز راغلي د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي ناامنیو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه به غور او سلام مشوره وکړي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولی والی وژلی دی. د 209 شاهین قل اردو ویندوی حنیف رضایی آزادي راډیو ته وویل چې مولوي انس د سمنګان ولایت په درې یوسف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ووژل شو. د ده په ادعا په دې برید کې 40 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د مولوي انس وژل کېده رد کړی ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي تورن په بیسود ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. روان کال د وري یا حمل په لسمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې واکسیناتورانې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې نیول شوی تورن د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي وژنو غړی و او په لومړنیو تحقیقاتو کې هم په جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو په وژنه کې دخیل پیژندل شوی و. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسئلو په تېره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز وویل څو واري ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته تلیفون وکړي خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکي دلایلو که په بله وجه دا کار نه کیږي. یوسف وایي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستانه مرسته غوښتې وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار اوس په واشنگټن کې دی چې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له ده سره په سفر کې د آی اس آی مشر هم ملګری دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په وم پړاو کې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده یې ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځولې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لاره غوره کوي. دا هم وویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. دا چې د ملګرو ملتونو د شورا په دغه خبر پاڼه کې نور څه راغلي دا مهال مو همکار له کابل را سره استودیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا ووایي چې ملګري ملتونه دغه راز د دوی امنیت شورا څه وایي، افغان چارواکي د دوی د خبرو په اړه څه خبرګونونه لري؟ مهرباني.
افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر څه د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالی غندلی او لښکېلو لوریو غوښتي دي چې په بیرني ډول تاوتریخوالی پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دې سازمان پر افغان حکومت او طالبانو دا غږ هم کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکېل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربن پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې دریځ هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل دا افغانانو مهمه غوښتنه اوربند دی او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل د زیاته کړه.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کوي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازنۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي احدرول دي.
د د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلانې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې ده. دا وختره د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جیشنکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړونو د ژر تر ژره بندېدو او افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللي. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو هم غبرګونونه تول شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سفر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تیرو درې ورځو کې درېمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي. خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کې نسل مشر عبد الخان متقي په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان خبره کړي افغان حکومت د سولې حل پر ضد ګڼلی. خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشنبې په ورځ د ملي شورا په خپلواکو لاده غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړی او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه وسي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان پر څو لویو ښارونو دا مهال د وسلوالو طالبانو لخوا جګړې روانې دي. په دغو ښارونو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د دې ډلې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حملې وکړې. د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سعادت هم له خلکو غوښتي که طالبان کورونو ته پناه وروړي له خپلو کورونو دي ووزي. د لښکرګاه اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی. خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي. د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاج میر وایس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري په لحاظ د خدای طالب په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم ولې دا مؤمنان درې بدره کوي دا خاکې بدره کوي. په هلمند کې داسې حال دی دا اوس تیارې دي بمبار دي یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی د دغه تیارو د وزارت دفاع سمو دغه دی چې بمبار نو پر ښار مکوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قل اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي د خپل خلکو لپاره جنگ کوم زموږ د ملت او د خوند او د وړونو لپاره جنگ کوم ستاسو د آیندې لپاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځای کېږي په بزرګي موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سوي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند تر څنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نه سي امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو را سره پات شي. درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د بریتانیا سمندري ځواکونو د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د وی بیړۍ د برمته کېدو د احتمال خبر ورکړی دی. خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي که څه هم په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې سوې خو په کافي اندازه خوراکي او نور توکي موجود دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې په بازارونو کې د بیې لوړېدو سره سره بیا هم د لوږې او قحطۍ هیڅ ویره نشته.
په بازار منفي تاثیر کړی، تر لس نه تر پنځلس فیصده بازار قیمته شوی دی او همدارنګه په بعض ځایونو کې په بعضو ولایاتو کې کم دی. مګر
توی چې د بیا د لوړېدلو لوی لامل وروستۍ نامنۍ په بندرونو کې دوه ځایه محصول اخیستل او د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو د بیا لوړېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې ترغونډۍ او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او په پکتیا کې ډنډي پټان د طالبانو لاس ته لوېدلي. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې په دغو بندرونو کې فعالیت نه لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د تیر لمریز کال د وروستیو څلورو میاشتو په پرتله یې عواید په سلو کې ډېر سلنه زیات سوي. د دغې ادارې د اعلامیې له مخې د څوارلسم کال له حمل تر سرطان میاشتې پورې یې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دا په ټاکلې موده کې تر دوو کلونو د عوایدو تر ټولو لوړه کچه ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر ناوی افغانۍ اتیا پوله، یوه ایرو درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یا پاوند یو سل ناوی افغانۍ اتیا پوله، یا سعودي ریال یوویشت افغانۍ، زر ایرانی تومان درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه یو نوي افغانۍ.
زموږه ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، مخکې له دې چې بیرته کورنیو مسایلو ته راوګرځو، زو یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع را اخلو. د بریتانیا سمندري ځواکونو د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې د یوې بیړۍ د احتمالي برمته کېدو راپور ورکړی دی. دا پیښه له هغې درې ورځې وروسته ده چې پر یوې بلې ټانکر لیږدونکې بیړۍ بریت کې دوه کسان ووژل شول. اسرائیل او لویدیز د دې بریت پړه پر ایران اچولې ده. همکار مو اجملان دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال راسره دی انصیب، مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د دې موضوع نور جزئیات ورکړئ.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دادی چې برطانیې اعلان وکړ چې دغه د کشتۍ د برمتنیونې یا یرغملنیونې پیښه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوې وه پای ته رسیدلې ده. د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي، ویلي دي چې د کښتۍ یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده. دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمتنیونکي څوک و، خو په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې درې سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ ښایي د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوي وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمتنیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برتانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برطانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برطانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړي او د دوشنبه په ورځ یې وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو پټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب وایي. ایران ویلی دی چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب وایي.
کور مو ودان. همکار مو اجمل اندو چې ویلی د برتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلی چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمته یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د جګړو زیاتېدو سره هلته یوازینی شخصي رادیو هم خپلې خپرونې بندې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پرمختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یاد راډیو مسؤل صاحبداد همدرد آزادی راډیو ته وویل
یوازینی ستونزه همدا ده چې ساحه جګړه ییزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي. په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نه شي او کم کارمن زیانونه ویني یا مسایل تخریب نه شي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالي همکارۍ جوړه شوې وه. که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و، خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نه شي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار آزادی راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د دې وروستیو سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسوالۍ سقوط وکړ او جګړې په نورستان نورګرام لوسوالۍ کې شدت واخیست نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي.
همدارنګ سولې سهار رادیو په تزلزل حالات کې د شاید دغه ویل چې دوه درې ورځو کې شاید موږ هم خپل نشکه جګړه سخته سي خپل نشرات به
په نورستان کې د الینا پونوم رادیو په داسې حال کې خپل خبرونه بندوي چې له دې وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمېر نور ولایتونو کې بیا یو تعداد سیمه ییزو رادیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خبرونه بندې کړې دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاره وایي چې دوی رسنیو او خبریالانو سرکار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ورزو خوست په خوست کې لزګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو پلیکو کې شامل شول. فارغ او سرتیرو ویلي چې د پوځي دند پر مهال به خلکو سره د خپل کورنۍ او د غړو په شان چلند کوي.
د افغانستان لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوي فارغ شوي سرتیري وایي دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې تر څنګ هغوی سره د خپلو کورنیو د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد څرګندونې د سې شنبې په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/6 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وایي
د ولس د اوسکلای د موږ داسې تربیه دی ته ورکړه چې باید ولس را خبر خورد وکړي، ولس ته ښه امکانات زمینه سازي وکړي، خدمت وکړي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې موږ وځې کې توظیف کیږو پرسونل سره دغه پولیس ډېر خام کاری کوي، ان تر دې چې چای روبسي اوبر وبسي.
فارغ شوی سرتیری وایي دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازمه مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولنې تعلیمي سرباز، مونږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپلو ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپلو د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باران کې هر وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دي او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خوست امنیه قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وایي سرتیرو ته د پوځي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوي چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په دا جریان د اوته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکي زده کړې دا دوی ته تدریس شوې دي. د قانون په چوکاټ کې مسلکي برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوې دي. ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره له دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلند نیوکې کوي، خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو په رویه کې خبالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
زه هم در د لغمان ولایت د بلی آباد د قریه یو تن سن اوسېدونکی یم. د بلی آباد د قریه د بجول آباد د مکتب د یولسم سن شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا 2 کاله کېږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معرف څخه چې مونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي، مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه.
بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورته د مثال اوس نوې ولسوالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي روانې ده. بغرا اوبه دوی بندې کړې دي او په کښتې خوا وریله کړې دي او دا خوا اوس تقریبا 15 ورځې کېږي دوی پر بندې کړې دي. دا خلک چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ونیسي او دا دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم بازلی د سوجم د خوست ولایت صبره ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ غوښتنه د مرکزی حکومت دغه راته موږ ته پر منځ شوه صبره ولسوالۍ خپل بیسات بندر ته دغه پر باندې د اختر نه مخکې دته خور راغلی او خلک درې څلور ولسوالۍ خلک ایسار وو یو خو یو غاړي نه بلې غاړي ته نه شوې تللی. موږ له حکومت نه دا غوښتنه چې دا پل زر تر زره جوړ کړو خلکو ته اسانتیا برابره کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږه آزادی رادیو نوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته زهرو کاروان اونې ز خبرونه لرو خو اوس اورورو ورسېدو د دغه خبری مجله د خبری خبرونه د پای شی بوته د لسنیمه بجې دي راځي چې له اسمت ساروان لاند خبرونه واورو.
د کورنی چار وزارتوی د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیر شپې برید د څلورو حمله کوونکو په مړینه پای ته رسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځان بولی والی وژلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په تېره بیا په افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمي موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشهیي ګولۍ ونیول شوې. له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې اته اتیا کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیمې ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1230 نشهیي ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشهیي مواد وسوځول شول. په دې نشهیي موادو کې 1440 کیلوګرامه هیروین، 1440 کیلوګرامه تاریاک، 350 کیلوګرامه چارس او 1230 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. دا نشهیي مواد د تیر شمسی کال د وروستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشتې پورې نیول شوي وو. د نیمروز ولایت امنیه قمندان وحید الله نظامی ازادي راډیو